اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په پیل کې د خپل کوربا اسلام مومند او زما د همکارانی سره اجمل سلامونه ومني. وخت 9 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 6مه نیټه ده. په دا غړی چې سلام پښتونخوا نومېږي په دې کې به تاسو ته خبرونه دروړو او همداراز ریپورټونه به هم دروړو او له خپل خبریالانو سره به هم خبرې کوو او یو څو سندرې به دروړو. خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. امنیتی چارواکی وای په کراچۍ کې د عملیات وروسته په مختلفو جرمونو کې کمی راغلی دی. په کوهاټ کې نامعلومه وسله والو یو ځایي مشر وشلی دی. او د بشري حقونو کارکوونکي وای د شام په ماریا ښار کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 70 تنه وژل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په وژنو او نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل انسپکټر جنرل مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته د وژنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. دواړو چارواکو ویلي دي چې په کراچۍ کې د مجرم ډلو پر ضد 750 کاروایانې شوي چې پکې 350 بدخور او 550 قاتلان نیول شوي دي. په کوهاټ ضلعه کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده او تحصیل کونسلر و. تېر ماښام پې په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نصر الله د مسلم لیګ نون ډلې سره تعلق درلود. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د 130 د صوبو په سر خارونو کې د 120 توپو سلامي ورکړل شوې. د لړکې نن د هیواد په مختلفو سیمو کې دستوري هم کیږي او د اسلام آباد په F9 پارک کې به پاکستان د خپل هوایي ځواک سرګندونه هم کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده.
This conference was a bridge.
دوی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږ غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې.
دغه سي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې ویل د لوړ پړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور و. نوموړي زیاته کړه نړیوالو مرستندویه ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې. افغان حکومت هم په خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان د بشري حقوقو چارواکي په بلخ ولایت کې د ماشومان حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویل ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو څو اونیو کې په ماشومان د جنسي تیریو د غي د قتل او تښتونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومان د حقوقو فعالان پر افغان حکومت غږ کوي چې په شمال او په ځانګړي توګه په بلخ کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو مخه دی ونیسي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک ښار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې اووه څلوېښت تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې ویشت او د حکومت مخالفه ډلو شل تنه وژل شوي دي. اسلامی دولت وسله والی ډله د څو میاشتو راهیسې د ماریا سیمې د نیولو هڅه کوي. ماریا په حلب صوبه کې د شام د یاغیانو مهم مرکز دی. داعش په تیر یو کال کې د شام او عراق په زیاترو سیمو قبضه کړې ده. د بشري حقونو ډلې وایي په شام کې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د 200 زیات کسان د جګړو تاوتریخوالي له امله وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټۍ د ملاتړ اغیستو هڅې کوي. د ورځپاڼې په دې وروستیو ورځو کې خبر ورکړی و چې د شام په پوله د ملګرو ملتونو په کیمپونو کې نیغ په نیغه د کډوالو د قبولولو لاره موجوده وه. دا رپورټونه لاغې وروستو مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکولو وروستو پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي وو چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لري او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 500 نه تر 2,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. وروستۍ خبر ده ایران دوه ورځني هوایي پوځي مشکونه پیل کړي چې پکې جنګي او نورې بم غورځوونکې الوتکې شاملې دي. د ایران سرکاري خبري اژانس وایي پرنده پوځي مشکونه د اصفهان صوبې په مرکز کې پیل شوي چې مقصد یې د سیمې هوادونو ته د دوامداره سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوردونکو سلام پښتونخوا خبرونه کې یو بار بیا د خپل قربا سلام ومن سلامونه ومني. دې غړي کې بوري په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کاله پوره شوي. چارواکي دا کوي په لزګونه مشکوکات راګر یې وجلې دي او په سلګونو یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. خو یو کارپوه وایي د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهم نظامي، سیاسي، طالب ها در پاکستان.
کارپوه پراسیا پټک وایي د کابل بریدونو وروستو د افغانانو له پاکستان ګیله پر ځای ده، ځکه چې د سولې په خبرو کې پاکستان د طالبانو د یو ضامن په توګه ناست و. نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دومره په اسانه نشي سمېدی.
کوئی سفر نه ډیره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه د خبرو اترو کې ناست و.
او د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې یورپ ته د راتلونکو زرګونو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. د دې ټولنې د بنو چارو مسؤله وایي باید چې موږ اروپایان د خپلې سیمې تاریخ یاد وساتو. موږ ته معلومه ده چې جنګ څه شی دی او له دې وجې کډوال شوي له کوم حالته تیریږي.
We Europeans have to keep in mind the history of our continent. We know what it is, war, conflict, and facing a situation.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره وسی. اوس د خبرونې لومبی موضوع ته راځو. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ کې پولیس او رینجر ځواک ادا کړي چې په تیرو دوو کلونو کې یې په زرګونه مشکوکه کسان نیولې دي چې 942 پکې مشکوکه ترهګر او 1500 ټارګټ کیلرز دي. چارواکي زیاتوي درې نیم زره مشکوکه کسان یې پولیسو ته هم سپارلی دی. دوی وایي څه باندې 1100 مشکوکه وسلوال جي وجلی هم دی. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دوو کالو پوره کېدو پر مهال پرون د پولیس او رینجر ځواک چارواکو ګډه خبري غونډه وکړه چې تفصیل یې له خپل خبریال احمد الله خلو چې دا مهال له اسلام آباد موږ ته ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، دغه خبري غونډه تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه اصرار څنګه چې تاسو هم وویل چې کراچۍ کې کوم د حرفي اپریشن چې کوم د هغې دوه کاله مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغه یو ګډې خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې په ښار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا و چې تحریک طالبان پاکستان شو او د غشان د لشکري جنگوي نه علاوه نور د سیاسي ګوندونو چې کوم عسکري د دړي چې کوم دی او د غشان د لیاري ګینګ وار خلاف چې کوم کاروایي و په دې کې د لکه ډېر په خلوص سره کاروایانې کړې دي. دغه وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا برای تاوان کوم وارداتونه چې کوم دي په دې کې د شکایت تر 80% پورې کمې راغلي دي. د نوموړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشنې کړې دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوي دي چې پکې 1912 سرحدګر دي 1500 ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او 340 بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي. نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دی پدی که درینیم زر چکم دی آغی پولیسو تا هم حوارت دی درشان ایڈیشنل آئی جی چه مشتاق مهر دی آغی ویناوا چه تارگیتد اپریشن ملکولان دی با هر اورس قریباً دی لسونا تر دولس پوری مرگونا که دل خوز دا شر را کم شوی دی او دا صرف دی سلور و نو پینزو تر آرسی دلی دا خود درشان موبایل چه پزور بانی خلق و ناخلیا دی مستقل و کم غلا چوا نو هغه وسم د دې لپاره یو لوی چیلنج دی. هغه دا هم ویل چې تر هغه ریپ پیخو کې شپږ فیصد پورې کمی راغلی ده. خو د کلدم کم نه قانونه ګرځول شوی تنظیمونه چې د هغه سلیپر فیل شي هغه تر اوسه پورې موجود دی او د دې خاتمه چې کومه د هغه باندې یقیني جوړي. د دې وینا و چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او شپږ مقابلو کې یو زر یو سل دوه او یا ملزمان چې کوم دی ویل دي چې په دې کې تر هغه را وغوا برای تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او اته تو د 23 ډاکوان هم شامل دي او دغه شانتي دی چې 200 او 23 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مرشوي دي. د مشتاق مهر دام وینا و چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او یو سل دولس ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولې دي چې په کې په وجنه تر هغري او اغوا چې کوم دي دغه شان نور ډکېټي چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي.
ډیر مننه استاسنا احمد الله د مشالې خبريال که څه هم تاسو د دوی په خبرو کې وردل چې د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې دوی په دغه هدفي عملیاتو کې د سیاسي ګوندونو او لوسلوالو ډلو سره تړلي مشکوک کسان وجلی دي. خو لا هم د پاکستان د سیاسي ګوندونو او د وسلوالو پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي د سولې د پروسې کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرمانز تمنا پرون مشاهده ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رولو بولې د دوانو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. د براسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشالېډو خبريال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل شي.
ښاغلی تمنا همداراز وایي د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې وویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ترڅو د سولې د خبرو لپاره بل لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه اجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکارۍ ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو او پر یو بل د تورونو له لګولو په ډډه کولو صلاح شوي دي. خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکه د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغه د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالې دي. نور تفصیل زما د اسرائیل لمن په دې رپورت کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېره تبا خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو تر نروستو د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیو شوه او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان یې په ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د زامن په توګه دې خبرو اترو کې ناست وو. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې وو دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي. لیکن یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه، دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کې نه حل کېږي، خو کنیتونه صفایي
صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو پر سیاف پټک وایي ډېر ځمواري په اسلام آباد راځي د ده په خبره، ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رئیس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګري پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
نو مشال ریډیو خبرونه تا غوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په زربیازب عملیاتو او لدی وجې د سیمینا د بیکوره شو خلکو په ارزی توګه وستلو باندې شاوخوا یو اشاریه نه ارب ډالر خرچ راغلی ده. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو اهم ادا کوي. کارپوهان وایي کله پاکستان پوز د پیسې د ترګري پر ضد او د ولس د خېګړې لپاره کارولی وي نو بیا خدا ډېری کمی پیسې دي. البته ځنې د دفاعي چارو کارپوهان بیا وایي چې د زربیازب عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترګري پیښې تر ډېر حده کمې شوې دي. تفصیل د خپل همکار نیسا جمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په زربیازب عملیاتو شاوخوا 2 ارب ډالر لګیدلی دي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په زربیازب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 ارب ډالر خرچ راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو او سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په زربیازب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دا وته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 ارب ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال سفتر حیات داوړ وایي په زربیازب عملیاتو شوی خرچا او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري، ځکه چې اوسم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادای ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته ټیکنیکلی عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي دا څو سیستم دی دا دی دا فوج سپیشلی په دې چلته خو صرف سپیشلی هغه دا فوج دی نو دې تیزم کته وګوره نو ډېر دا د دنیا م کړې دی او خپل هم تر روپۍ ورته مصرف کړې دی. هیڅ مینس کا چلته صحیح روپۍ دی خلکو ته باندې لګوي نو دا روپۍ ناکافي دي. په کار دي چې نور هم خو کا فوجي چې کوم دی خپل انفراسټرکچر دی یا امنیت آپ کار دی کہ آغا او دا عوامی کتاب اخراجات دی دا سر جدا سی نوالا با پتہ لگی کہ دا فائزی بندی خط کی گی کہ غلط خط کی
دا شمالی وزیرستان پا عملیاتو کی دا لس لاکن زیاد خلق بیکور شوی و چی دا سفتر حیات داور پا خبر دیر خلق دا حکومتی مرستو بغیر پا خپل خرچو نورو سیمو تا کڑا شوی دی دا دفاعی چارو یوبل پو ریٹائیڈ بریگیڈیر محمود شاہ بیا وائی دا شمالی وزیرستان دا عملیاتو لبجی پا پاکستان کی رت رہگرے پا پیخو کی تر دیر کمی راغلی دی خو باید چی دا پاکستان حکومت دا ضرب اسد دا عملیاتو کامیاب نتیجے پر زی ہم اساتی
جس طرح کی سونا امن سونا اقتصادی اشاروں میں کی گئی
د دوسر یوم کال رہیسی پاکستان تر تر ہگرے سید عملیاتو لپاره د مرستو پتو گا د امریکا لخوا پیسے هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورٹ فنڈ پناما یادیږي په دې لړکی تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 ارب ڈالر ورکړل شوی دی بلخوا د زینو رپورټونو لمخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې د حقانی شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمین سوړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندول شي
دوانی سا جمال چه تاسته ریپورت وانی کهو رودون کو دان وست پانی پا خبلا یوی دادیا کلی کلی دی چه حکومت دا ترگره پرزد دا کامی اکشن پلان دا لانده باید دا هاگا طول و مدرسو پرزد گامون واخلی چه پا حیوات که سغداری زیو ترگره تا لار هواری تفصیل دا شاین بنیری نورو
ڈان ورسپانه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نزي دغه شاندا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکي د حکومت لپاره د ټولنا لوی ننګونه دادا چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریزه ته لار هواري ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځنې ګامونه پورته کړی شو په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي ڈان رسپانه لیکي د مدرسو پر ضد د عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي په پنجاب کې یوازې 40 مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوې دي خو په دې خبر غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي
د وشاین بنیر چې تاسو د دان وسپانه ادارې وړاندې کوله د مشال ګر خبرونه ته وګستئ راځي چې له هر مچ د خوند وسنرو
خیبر راتا مچوکڑا خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر
مشعل ریډیو خبرون تا وګستې اوریدونکو وخت شوه دی 9:30 او نس اجمل هم سټوډیو ترغلی او راځي لاغو د خبرون لاندې شوو.
امنیتی چارواکی وایي چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته په وژنو نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تېره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر سواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته د ترهګرې په پیښو کې 80% د وژنو په پیښو کې او یا او د غلا ډاکو په پیښو کې 85% کمی راغلی دی. په کوارټ ضلع کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو بیان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومیده او تحصیل کونسلر و. د پیښې په لا چا نه ده منلې. پاکستان نن د خپلې دفاع ورځ د لمانځي د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت یو ډیر شو او د صوبو په سر ښارونو کې د یوویشتو توپو سلامي ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سامغونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لرلو. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د باسو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک خار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکزي په برتانیا کې د پرونی ویلي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې وشت او د حکومت مخالف ډلو 40 تنه وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د ریپورت لمخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 45,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغوستو هڅې کوي او ایران د ورځني هوایي پوځي مشکونه پیل کړي چې پکې جنگي او نورې بم غورځوونکي الوتکې شامل دي.
اوزونکو خبرونه مولا مشال ډیو ورزل چني ساجم وړاندې کول په دې نیمه کې بعد نو رپورټونو سربېره واوري چې یورپ ته راتلونکي پناهغښتون کې لڅ ستونزو سره مخ دي. لومبه زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غستې ریاض موسی خیل ته وکړي.
نن د پاکستان ځینې ورسپاڼو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو او دغه لړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لار هوار شي خو د مکمل اعتماد بحالېدو د پاره به ډېر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازۍ جوړولو او غلط فهمي ختمولو د پاره افغانستان ته وفد ولېګو، همداراز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړ شو. کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي ځکه چې د سر بد اقتصادي ترقی نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې د پاره به پاکستان د مخکې نه هم ډیر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منسوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منسوبه سرته ورسي نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملک کې عدم استحکام وي. اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبی حکومت له پکار دی چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بل خو نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو غټې برخې له ګولیا سره.
ډیلی ټایمز رسپان لیکي چې دا خبره چا ته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. رسپان لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایي نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړپوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه برابر سیده شوې، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپانه لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا ده چې په فوزی عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري قانون ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 نیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې اورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نمشال رادیو خبرونه ته اوغوګستې. د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري چپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسترا پر نوویل چې شاوخوا شپږ نیم زره کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشالډو د خبر څنګ د کډوالو د ستونزې په اړه ورستي معلومات خپاره کړي چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چرو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل پی او سټیشن کې خبریالانو ته ویل شپږ نیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغه ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلي دي له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
we Europeans have to keep in mind.
Dawai za fikr kom che pade dramatic oras o awne o ke mung arupayan bait da khpal loye wache tarikh rayat kdo mung pohi guche jang shkhada aw haga waziyat che khalak tekhte ta adbasi sadawlwi پیوبل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جوها سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
اردوونکو، لکه څنګه چې تاسې رپورټ کې واورېدله چې دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونه پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟ د شاهین بونیری په دې رپورټ کې
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسېدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سواره دي د جرمني میونخ ښار ته رسېدلي. د هنګري د بارنو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقونو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان جن په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکي. پنځم آرټیکل هم د دغه کنونشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډېر زیات ضروري دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې د دې خپل ژوند او د دې د خاندان ژوند د دې د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاری او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي.
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دا ځان خو ډېر ښکاري چې آسان دی خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسټریشن یې وشي. رجسټریشن نه پس سره انټرویو کېږي د مرکو سره کېږي د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ایا ته سره دلته پاتې شي قبول یې کړو قبول یې نه کړو او د سبا دا هغه اسناد یې هغه کاغذونه اوس مکمل وي پوره یې ورسره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوتو ته ورکړي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیر ګران دی چې دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپل عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي. دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو دا هغه د پر خپل لارې دي د هر ملک خپل لاده خپل قانون دی خپل اساس دی او د هغه خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وي فور پرمټ باندې خلک راځي چې څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغه دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د ټیر 2 لایسنس دي هغې ته د اپلای وکړي د هغې په ذریعه خلک راتلي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودنو نه تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ.
افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړتبا نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللې دي. د افغانستان د مالیه وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د شنبه په ورځ له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بسونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یادل وړدبان نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونو چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې په کراچۍ ښار کې د ډاکټر اسیم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. مجله لیکي چې د ترګرۍ پر ضد د جګړې کې د سپیناوالي مقاصدو او د بېطرفه پاتې کېدو ضرورت دی. په پاکستان کې اوس بیا سیاسي او پوځي توازن په خطر کې دی. د مقالې غټې برخې له انیسا جمال اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د نږدې ملګري ډاکټر آصف حسین گرفتاري په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی او جګړې پیدا کړې دي. د ډاکټر آصف د آصف علي زرداري او الطاف حسین سره د جلا نویت نږدې ملګرتیا ده، نو په فطري توګه د نوموړي گرفتاري دواړه خفه کړي دي. مجله لیکي چې دغه مشران د قومي احتساب بیرو او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا د ډاکټر آصف د نیولو په طریقې ډېر اندېښمن دي او د دې نه دا څرګندېږي چې وفاقي حکومت په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ او د جرمونو پر ضد د پوځي اسټابلیشمنت له تګلارې سره شریک دی. مقاله لیکي د دې معنی دا هم ده چې پوځ اراده لري چې د عملیات نور پراخ کړي. مجله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سند وزیر اعلی قائم علي شاه ته د دې خبرې باور ورکولو وروسته چې د پیپلز ګوند مشرانو ته به څه نه ویل کېږي، ډاکټر آصف او نور مشران پاکستان ته راستانه شوي وو، خو اوس هغه باور له منځه تللی دی ځکه چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په واضحه توګه په کراچۍ کې د ترهګرۍ او درغلیو خلاف د عملیاتو جاری ساتلو عزم کړی دی. مقاله لیکي د پوځ د مشر بیان چې پکې خبرداری ورکړل شوی و د وزیر اعظم او د پوځ مشر ترمنځ تر اوږد ملاقات وروسته خپور شوی و. مجله زیاتوي چې د دې په جواب کې آصف علي زرداري په یو بیان کې د هر څه سیاسي انتقام ګرځولی.
فرائیڈے ٹائمز لکھی بل خواتا پکراچے خار کے رترہ گروپ پر رسید پوسی عملیاتو تا قوی املاتر ترلاسہ دے او دا خار دا تیرو وقتونو پر تلا زیاد پر امن شوے دے دا دی ترسنگ دا پوس لخوا پا درغلیو کی ککڑو لوڑ پڑو چارواکو پر رسید کار روایانو تا ہم رستا ترلاسہ دا خود مجلے پا خبر دا سی گمان کی گی چکے دے شی پوس خپل آئینی اختیاراتو نا بہر اوسی زکچ رترہ گرے او درغلیو ترمین ستڑاو دا دی پر رسید کار روایانی دا دی ثبوتو ندی د بیلګې په توګه د رینجرز واک مشر ویلی وو چې په کراچۍ ښار کې هر کال د 215 ارب روپو درغلي کېږي چې ترهګرې په پیښو کې استعمالیږي خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دا پیسې څنګه شمیرل شوي دي او په ترهګرې کې څنګه استعمالیږي همدغه شان د ډاکټر اسیم پاړه هم څه حقایق نه دي ورکړل شوي چې نوموړی څنګه ترهګرې سره تړاو لري مجله لیکي چې د ترهګرې پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصدو او د بې طرفه پاتې کېدو ضرورت دی په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي پوزی توازن په خطر کې دی په دې کې سازش کوون کی کوشش کوي چې دا خلیج نور سی واقعي او کچری دا نه صرف کامیاب شي نو دا به په تیر لسیزه کې سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنې لګواغ سره مخامخ کړي
تاسو د نساء اجمل نه د فرایډي ټایمز مجله واورئ دا چې د ډاکټر اسیم د نیولو پړاوه اوریدونکو تاسو مې چې ډاکټر اسیم ولکېږي د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نږدې ملګری دی اوس هم رپورٹ ترازو د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه مازورا کرکټ لوبغاړي په یورپ کې د مازورا کرکټ سیالیو لپاره منتخب شوي دي خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د ګډون لپاره ورته مالی مرسته پکار ده دوی وایي چې نیمه خرچه د پاکستان د مازورا لوبغاړو کرکټ اسوسییشن ورکوي او باقی پاتې خرچې لپاره یې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته درخواست ورکړی دی تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورٹ کې ورو
د پاکستان د مازورا لوبغاړو د کرکټ اسوسییشن لخوا د خیبر ایجنسی دوه لوبغاړي هم په یورپ کې د کرکټ بین الاقوامي سیالیو لپاره منتخب شوي دي خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د شرکت لپاره ورته مالی مرسته پکار ده په دې مازورا لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسی د باړې شیر علي پرده هم دی او د مشال ریډیو ته وایي
زمونږ پاکستان ټیم کې شامل شوی یو مونږه مونږ ته باقاعده لیټر راغلی دی لیټر سره چې کوم دی مونږ د 15 تاریخ نه به زمونږ ټور وي دی یورپ 12 تاریخ نه به زمونږ کیمپ سٹارټ کیږي اسلام آباد کې دا 15 نه ټور دی فرسٹ ټایم مونږ به چې کوم دی هلته کم اریول کوو هالینډ دی بیا پسې چې کوم دی ایټلی دا ایټلی نه بعد بیا وسې سویزرلینډ دی مونږه درخواست کړی ای پی ایس سره مونږ میلاو شو د پی ایس سره چې کوم دی درخواست هم ورته اوس د 10 دن نه زمونږ درخواست ته پروت ای پی ای ته هغه نه ایکشن پہ باندې کړی نه مونږ ته ریسپانس راکړی نه مونږ سره چکن دی میٹنگ کول غواړي نه مونږ ته ټیم راکول غواړي دا مونږ روزانه بار بار راځو روزانه پی ای هاوس ته او مونږ چکن دی ټیم نه راکوي
شیر علی پری دی زیات کړه چې دی نه وړاندې هم په یو شمیر ملکونو کې د مازورا لوبغاړو په کرکټ سیالیو کې برخه اخیسته ده
زب کے بیا انڈیا نہ بعد پکے لوڑم بیا پکے دبئی تا لوڑم دبئی نہ بعد پکے زب بیا سویٹزرلینڈ تھا فرانس تھا افغانستان تھا مونگا چار میچنا کڈو زما پرفارمنس پر چار میچنوں کے 15 وکٹ ہوئے کم ز فاسٹ بالر یم اور آل ورلڈ کے سمر ڈسیبل ٹیموں نے جوڑ سی مزدور ٹیموں نے دا کرکٹ جوڑ سی آگے ز دا ٹولو نہ تیز بالر زیم 132 سپیڈ ما وشتے دے سویٹزرلینڈ کے 132 کیلومیٹر پر آور سره چکن دے مو سپیڈ یوسته
او د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمه یو بل منتخب شوی لوبغاړي محمد اسد شینواری هم د خپل غختنو په اړه وویل
یورپ ټور دے پاخ کې از ټیم کې زما سلیکشن شو راي او د دې لپاره چې کوم د اسوسییشن هم خرچه برداشت کړي او ما ته چې کوم د پلیئرز باندې خپل خرچه راځي نو 2 لک روپے چې کوم د مونږ ته ضرورت دی مطلب مونږ دا خواهش ته چې مونږ یورپ کې چې کوم د پاکستان ټیم ریپرزینټ کو پاکستان ټیم نمائندګي کو دی لپاره مونږ ته 2 لک روپے ضرورت دی او مونږ پولیټیکل نه چې کوم د درخواست چې مونږ سره هیلپ وکا مدد را سره وکا ځکه چې مونږ سره ټایم هم ډیر زیات کم دی تقریبا یا هفته ټایم به یې را سره
د خیبر ایجنسی د کرکټ مازورا لوبغاړو د مالی مرستې په حق له مشکل په خیبر هاوس په خبر کې اکاونټنټ روح لمین سره رابطه وشو نو دوی وویل چې مونږ یې درخواست پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ته وړاندې کړی دی او ډیر ضرب اور سره مرسته وشي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو خبرونه تاسو ته استې له خبر ایجنسی زو په خبر تا د خبر پختونخوا وزیر الله پر اوس خټک په دې صبح کې د شاوخوا 200 هایر سیکنډری سکولونو د بیا جوړولو امر کړی دی. هم په دغه ګامو د هایر سیکنډری سکولونو د استادانو تنظیم غړو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت په صوبه کې 200 هایر سیکنډری سکولونه کم کې چې دا وخت د مرمت کرن علاوه نور اسانديګانه ته هم اړتیا لري په پکې کار ډیر زر پیل شي. او دوی ویل چې دې لړ کې پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشوره کې یو اعلی پیغونډه کې دا پریکړه شوې وه.
د زموږ د سونا چې دا کوم هایر سیکنډری سکولز دي په ټول صوبه کې تقریبا 400 دي، دا موږ بالکل اپګریډ کول، مطلب چاغی کے ہر یو شی فیسلٹی پورا ورکول والو پدے کے گراؤنڈز دی، پدے کے سائنس بافیز دی، پراپر مطلب سٹاف روم سنگ چلا، پرائیویٹ سکول جی خستانڈ والا سکول جی دنگا بلکل آرام سنگ کیا وستل والو ندی و جمگا دا وی چی سالور سو سکول ندی نو پاگی کے 200 سکول نمگا پخ پلکو اور 200 سکول نا بی ایف آئی ڈی دی طرف چکم دا ایج دے 200 سکول نبا آگی کئی
نمول جا تکلا چی دغ اداروں کے بعد استازانو کمی سرے سرے دا لیبرارو اور لیبارٹرو کمی ہم سرتا رسولی شی بلخوا دا خیبر پختونخوا د هر سیکنډری سکولونو د تنظیم مشره سادیا الیاس د حکومت دا ګام ستای خوله وای چې زیاتره هر سیکنډری سکولونه د سکول په بره ودانه کې یو څو کمرو باندې مشتمل وي او باید دوی لپاره په سکول کې بیل ځای ورکړي، د لوبو میدان ورکړي او دغه شان د استادانو سره سره نور اسانتیاګان ورته هم ورکړي.
دا ډېر ښه ډیسیژن دی. فرست آف آل خدا دې لکه د لپاره د انټرټینمنت فیسیلټی نه لکه د ګراوند فیسیلټی دا فیشلی غټه خبره دا ده چې څومره هایر سیکنډری دی هغه په بره بلډینګ دی
خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان شمیره تر مخه په ټول صوبه کې دا وخت 200 هایر سیکنډری سکولونه داسې دي چرته کې د لوبو میدانونه، سینسي لیبارټری او لایبرریونه علاوه د استادانو کمی هم دي او ډېر زر به دا دوی سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو خبرونه ته وګستئ. د سلام پختونخوا د غړي کې په روستۍ برخه کې د غنی حسرت په واس دا سندره ورو
جڑونا